احمد شیبریم دا زدی رادو دری سات پخ پروانه که ستاسو کوربا سلام علیکم. لمړی هم خبرونه. له پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اوج کې د دغه هیواد مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په کابل کې د طالبانو له رئیس الوزرا او د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره کتلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې امیر خان متقی په دې لیدنه کې د افغان کډوالو په جبري ایستلو باندې خپل ژبره خواشینی او اندېښنه څرګنده کړې. د اسحاق ډار په حواله ویل شوي چې اجازه نه ورکوي له افغان کډوالو سره ناوړه چلند وشي. هغه همداراس هوډ ښوولی چې د افغان کډوالو شتمنۍ به څوک نشي ایسارولی او پاکستاني پوځیان به د هر ډول خپل سري عمل مخه ونیسي. تر متقي وروسته ښاغلي ډار په ارګ ماڼۍ کې د طالبانو له رئیس الوزرا محمد حسن اخوند سره پر سوداګرۍ، امنیت او سیمه ییز اتصال باندې خبرې کړې دي. د افغانستان او تاجکستان سرحدي سیمو کې نن تر غرمې مخکې یوه زلزله شوې ده. د دې زلزلې کچه 15.8 درجې دریاختر بلل شوې. د راپورونو په اساس د دې زلزلې مرکز د بدخشان په اشکاشم کې 4.5 کیلومتره تر ځمکې لاندې بلل شوی. د زلزلې ټکانونه په پېښور، اسلام آباد، لاهور او کشمیر کې هم احساس شوي دي. په ځینو سیمو کې خلک د ودانیو د ټکانونو په سبب بهر وتلي دي. د افغانستان او تاجکستان له سرحدي سیمو لا د دې زلزلې په سبب د احتمالي اوښتو زیانونو او پیښو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو لوبډلې د 2016 کال نړیوال جام ته لاره ومونده. افغان ځوانانو د غوراوي پړاو سیالیو درې لوبې په ستر توپیر وګټلې او نن وروستۍ لوبه د کوربه نیپال په وړاندې د باران په سبب بې نتیجې شوه. په دې ترتیب افغان ټیم لومړی مقام وګاټه. افغان لوبډلې په دې بریاو سره د 19 کلنو د کرکټ نړیوال جام تلار پیدا کړه چې تمه ده راتلونکی 2026 کال په جنوري او فبروري کې د زیمبابوې او نمیبیا په کوربه توپ وشي. د هند پلازمینې نوې ډیلي ته څیرمه د استوګنې د یوې څوپوړیزې ودانۍ د نړېدو له امله لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. شاوخوا 10 تنه نور د کنډوالو لاندې بند پاتې او 14 تنه ژغورل شوي. د ودانۍ د نړېدو علت لا تر اوسه روښانه نه دی. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د ودانۍ لومړی پوړ په دې وروستیو کې ترمیم شوی و. د ډیلي ایالت حکومت د پیښې د تحقیقاتو امر کړی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو .com کې اورئ. کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال او بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشهد د پلاوي سفر څارو او په اسلام آباد کې د افغانستان د پخواني ډیپلومات امیر ګران نظر میاخیسته.
د ملګرو ملتو په سټیج باندې د منیر اکرم لخوا د افغانستان په ضد تبلیغات کیږي، دغه نتیجه ورنه کړه، نو لځکه یو نرمي ډیپلوماسۍ ته مخه کړه.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند
تیر کال بدخشان او تخار تر څنګ په بلخ کې مونږ اکیډمي جوړه کا، ته دی بل طرف ته بیا مونږ په پکتیکا کې په میدان وردګو کې په لوګر کې د کرکټ اکیډمي نه جوړی کی.
د کلیو باندو خلک بیا لوی سره یو لړغشت نه لري.
مو وختونه له دولت او ورزشي ادارو او خیره بنسټونو دا ده د لوب لپاره مناسب میدانونه جوړ کړي، ورزشي وسایل جامع برابر کړي، سیالي او روزنیز پروګرامونه تنظیم کړي.
د واشنگتن او تهران د اساسو ترمنځ د ایران د اټومي تړون پر سر خبري روانه دي. د دې غونډې له تاسو جزئیات او مهم خبرو. تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د اسحاق ډار په مشرۍ له پاکستاني پلاوي سره د اقتصادي مسایلو ترڅنګ په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. د دې وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې پاکستاني لوري له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند مخنیوي ډاډ ورکړی. د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار په مشرۍ دا پلاوی نن سهار په یو ورځني سفر کابل ته ورسید. دا په تیره نږدې یوه اونۍ کې دوهم لوړ پوړی پاکستانی پلاوی دی چې کابل ته سفر کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ له وروستیو ترینګلو حالاتو وروسته د راشي درشي زیاتېدل. تازه د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ او پلاوی کابل ته رسیدلی دی او هلته یې له بېلابېلو طالب چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې چې نن د اپریل په 19 خبره شوې راغلي چې د اسحاق ډار په مشرۍ پلاوی په کابل کې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلي او دواړو لوري په سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو، ترانزيتي او یو شمیر نور مسایلو خبري کړي. په اعلامیه کې د نوموړي له قوله راغلي چې هغه په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت او جبري اخراج ژور اندېښنه وښوده او ټینګار یې وکړ چې پاکستان دې په دې هیواد کې د میشتو افغانانو د حقونو د ضایع کېدو مخه ونیسي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د پاکستاني پلاوي مشر د افغان کډوالو سره د ناوړه چلند د مخنیوي ډاډ ورکړی او دا چې د افغان کډوالو جایدادونه او سرمایې د هغوی ملکیت دی او هیڅ څوک ترې نشي ایسارولی. که څه هم د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د موجودیت ادعاوې د دواړو لوریو ترمنځ د اختلاف مهم ټکي بلل کېږي، خو د طالبانو په اعلامیه کې په دې اړه د بحث کومه یادونه نه ده شوې. خو وړاندې پاکستاني رسنۍ ویلي وو چې په دې سفر کې به امنیتي موضوعات د خبرو د اجنډا مهمه برخه وي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د اسحاق ډار او ملا محمد حسن اخوند ترمنځ په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي، تجارتي او فرهنګي اړیکو په پراختیا سربیره په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اجباري اخراج په موضوع هم خبرې شوې. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه کابل ته د ښاغلي ډار لومړنی سفر دی، خو په تېره یوه اونۍ کې دوهم لوړ پوړی پاکستاني پلاوی دی چې کابل ته ځي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان هم د پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر کړی وو او هلته یې له بېلابېلو طالب چارواکو سره خبرې کړې وې. نوموړي له دې سفر وروسته په خپله ایکسپانه لیکلي وو چې له یوې اوږدې وقفې وروسته له افغانستان سره د لوړې کچې دوه اړخیز تعاملات پیل شوي دي. دغه راز د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی په درې ورځني سفر اسلام آباد ته تللی وو. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو د نوموړي له قوله ویلي چې هلته یې له پاکستاني چارواکو سره پر بېلابېلو په ځانګړي ډول اقتصادي او له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر مسلو هم بحثونه کړي. خو پوښتنه دا ده چې دغه سفرونه د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو او دغه راز د کډوالو په مسله څه اغېز لرلی شي. د سیاسي چارو یو شمېر پوهان باور لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو لپاره بنسټیز حل لارې ونه لټول شي، دغه ډول تګ راتګ ښایي ډېرې پایلې ورنکړي. د نړیوالو اړیکو پوه او پخواني افغان ډیپلوماټ غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
پاکستان تلاش کوي چې طالبان یا مخصوص هغه حلقې چې د دوی د کنټرول نه یو څه ناڅه ووتي دي، هغوی بیرته یو ترتیب جلب و جذب کړي تر څو هغه خپلې اجنډا یې چې لري هغه تطبیق کړي. چې د یوې خوا د خپلو خلکو د اذهانو انحراف دی، د بلې خوا د طالبانو په منځ کې د یو تفرقې ایجادول دي، د دوی ویشل دي. نور په عمومي توګه پاکستان او د افغانستان مسایل تر څو چې هغه بنسټیز حل پیدا پکې نشي، متاسفانه چې دا ناورین به ادامه لري.
د سیاسي چارو پوه حکمت الله حکمت
د لومړي پلاوی د سفر په د راتګ سره د کابل د لوري څخه مشخص غوښتنې طرح سولې چې هغه اسلام آباد ونه منلې. په عین وخت کې کابل هم د هغوی غوښتنې ونه منلې، ځکه نو د دوم پلاوی ضرورت پیدا شو. په لومړي غوښتنو کې د ماجرینو د جبري استلو د پروسې درول وو. په اوسنۍ مذاکراتو کې بیا پاکستان هڅه کوي چې پر کابل فشار راولي، ولی تر ځای پورې چې زه خبرم دا اختلافات په قطعي توګه باندې تر ډیره پورې بیا هم په اختلافاتو کې پاتې شوي دي.
د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ دا راشه درشه په داسې حال کې ډیریږي چې په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا د کړکېچ تر حد رسیدلې او د دواړو لوریو ځواکونو آن د ډیورند په اوږدو کې یو بل سره مخامخ جګړې هم کړې چې لامل مرګ ژوبله هم اوخته. دغه راز پاکستان په روسي وکیل د هیواد د افغان کډوالو د ایستلو پراخ عملیات پیل کړي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت ویان تلال چودری د جمعې پورس په یو خبري غونډه کې وویل چې د اپریل پیل راهیسی 15,000 افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته لیږدول شوې دي.
په راپور کې مونږ د سیاسي چارو د کتونکو غوث جانباز په وینا واوریدل چې په کابل کې پاکستانی پلاوی غواړي د طالبانو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. د سیاسي چارو بل کارپو حکمت الله حکمت بیا دا نظر څرګند کړ چې د پاکستان د لومړي پلاوی د سفر پر مهال کابل او اسلام آباد د یو بل غوښتنې ونه منلې، نو د بل پلاوی سفر ته اړتیا پیدا شوه. همدا موضوع د پاکستان د پلاوی د سفر موضوع مې په تفصیل په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ امیر ګران سره شریک کړي.
د دوی دغه سفر که د امنیتي زاویې له نظره او یا مثلا د هغه افغانان چې په پاکستان کې میشتي دي هغو د زاویې له نظره ورته وګورو، پاکستان په د اوس وخت کې ډېرې ستونزې لري. له یوې خوا خو هلته امنیتي وضع ډېره خرابه ده. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې هره ورځ د پاکستان د پوځي استبلیشمنټ په پوستو باندې او هم د ملیشو په پوستو او په پولیسو باندې هلته د پښتنو بلوڅو لخوا ګزارونه کېږي او دوی ته تلفات ورسېږي. بل دا چې دوی د دغه په نتیجه کې هم غواړي چې د 1950 کال د هغه کنوانسیون چې د مهاجرینو په تړاو باندې منل شوی ده، له هغه څخه هم په خلاف دوی ځینې کړنې کوي چې هغه افغانان چې هلته میشت دي په ډله ییزه توګه یې جبرن ډیپورټ کوي.
ګران صاحب، د دې کډوالو د ایستلو موضوع داخله پاکستان پورې مربوطه ده، لیکن مهم سوال دا ده چې اسلام آباد په کابل کې له واکمنو طالبانو څه غواړي؟
دوی ټي ټي پی یادوي، تاریخي طالبان پاکستان چې دغه دوی مهار کړي، او دوی وایي البته چې دغه ځالي په داخل د افغانستان کې دي، او حتی دغه وایي چې طالبان ورسره مرسته کوي. دغه یو اشتباه دغه وسوله د طالبانو له خوا شي پاغه اوله کې دوی د دغه ټي ټي بي کې رهبرانو او د پاکستاني حکومتي منصوبینو په منځ کې په کابل کې د مذاکراتو یا د منځګړیتوب چارې ترسره کړي، چې دغه زما په نظر باندې دغه یو اشتباه و. دا دوی دغه یو سند همدغه پاکستاني استبلیشمنت ته په لاس ورکړو چې همدغه د خلک دلته په داخل د افغانستان کې دی، او موږ ورسره شي اړیکې لرو او موږ په دوی باندې اثر او نفوذ لرو.
که چېرته پاکستان په دې هیله په یو اونۍ کې دوه هیاته کابل ته استوي سي د ټي ټي پی په برخه کې افغان طالبان سره کومک وکړي، بل لور ته په افغان طالبان باندې دوی فشارونه زیات کړي دي، درګرد کډوال سره لیشي په لسکونو زره کډوال په تیرو دوه اونیو کې له پاکستان افغانستان ته راغلي دي، چې پرته له شکه د افغانستان په اوسنیو چارواکو یا په حکومت باندې یو فشار دی، نو لږه ولې لاس نه اخلي؟
زه په دې نظر یم چې دوی د کیرټ اینڈ سټیک پالیسي چې هغه یعنی دنده او گازری، یعنی هم د فشار پالیسي او هم د امتیازاتو پالیسي، دغه دواړه دغه سی په مخ باندې وړي. طالبانو ته دغه وایي چې کچېرته د موږ اوامر ومني، د موږ فرمانونه ومني، او دغه ټي ټي پی مهار کړي، او یا مثلا هغه څه چې زموږ د ستراتیژیک ډیپت په ارتباط باندې پالیسي ده هغه ته فرمان بردار او سیجنی، موږ به در سره امتیازات به درکړو، کومکونه به کوو، اگر چې هغه هم دوی درواغ وایي، یا مثلا موږ به فشار نه در باندې راوړو، او که دغه ونه مني نو موږ به په تاسو همدغه د فشار پالیسۍ ته دوام ورکړو. تاسو دغه به په نړیواله میډیا کې یا په نړیوالو سټیجونو باندې چې دلته د شلو په شاوخوا کې ترهګري ډلې دي او دا دي او ها دي.
په تیرو لسیزو کې چې یو وخت شوروي اتحاد وو، نو پیغه وخت کې د غرب او د شرق ترمنځ هم سړه جګړه روانه و، نو نورو هیوادونو هم له پاکستان سره پیغه وخت کې لاس وړ. اما په اوسنی شرایطو کې چې د پاکستان اقتصاد خراب ده او مخکې تاسو امنیت ته اشاره وکړه، آیا پاکستان کولی شي چې ډیر څه وکړي او په واکمنو کابل کې واکمنو طالبانو باندې ډیر فشار وارد کړي؟
زما نظر دا ده چې دوی به ډیر څه ونه شي کولای، ځکه یې نه شي کولای چې دوی باندې وس امریکا هم دومره باور نه لري. د دوی او د امریکا په منځ کې روابط هم دغه زیګزاګي بڼه غوره کړې ده، یعنی کله شي سي او کله بیا داون گریډ سي راکټ سي.
تاسو څنګه ښکارئ چې د اسحاق ډار سفر به تر څه بریده بریالی وي؟
زه فکر کوم چې د اسحاق ډار دغه سفر به دوی به البته هغه غوښتنې چې له طالبانو څخه لري او هغه اندېښنې چې لري هغه به له دوی سره مطرح کړي، ځکه وسکوریا که چېرته دوی دغسې فکر کولای چې دا زموږ فشارونه یا دا زموږ تبلیغات یا دغسې طالبان ترهګر معرفي کوو یا د ملګرو ملتو په سټیج باندې د منیر اکرم لخوا دا د افغانستان په ضد تبلیغات کیږي، دغه نتیجه ورنه کړه، نو لځکه یې هم دغسې یو نرمې ډیپلوماسۍ ته مخه کړه. چې هغه نرمه ډیپلوماسۍ دا ده چې صادق خان او ورتک دی چې دوی وایي چې دا یو موافقه ډیپلومات دی، او له بلې خوا همدغه هغه دی د اسحاق ډار سفر افغانستان یا کابل ته دی. نو زما عرض دا دی چې په خپله د اسحاق ډار سفر چې هلته تللی دی، نو دوی به کوشش وکړي چې د دغه نرمې ډیپلوماسۍ په وسیله سره که طالبان دې ته وهڅوي او قانع کړي چې دا ټي ټي پی دوی سره مذاکرات ته کینه یې هغه حمله چالتہ د دوی په وسیله باندې کیږي هغه لږ مهار کړی شي دغه د دوی پالیسي ده ولې دغه به دومره نتیجه ونه لري زه فکر کوم
له امیر ګران په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ څخه مننه
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستۍ او تحولاتو خبر شي
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته
د امریکایي او ایراني چارواکو ترمن د ایتالیا په پلازمینه روم کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبري پایته ورسېده دا خبري د تړلو دروازو تر شا په روم کې د عمان په سفارت کې تر سره شوې جزئیات سفی الله ستنګزي پراپور کې
امریکایي او ایراني چارواکو د ایتالیا په پلازمینه روم کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه دویم دور مذاکره وکړه د امریکا د ریس دادی چې ایران د یورانیم له بډاینې لاس واخلي ایران بیا مخکې ورځو کې ویلي و چې د یورانیم په بډاینې خبرې نه کوي بلکې په ټوله کې د اټومي پروګرام په مسله بحث کوي او په ادعای چې اټومي پروګرام یې سولې اهداف تعقیبوي یو امریکایي چارواکي د نوم د نخودلو په شرط ویلي چې دا خبرې د روم په کاملو چایا سیمه کې د عمان په سفارت کې د تړول دروازو تر شا وشوې دا مذاکرات چې د ایستر رخصتې په جریان کې وشوې د امریکایي پلاوی مشر د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویټکاف او د ایراني پلاوی مشر د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی کوله د دوه خبرو اترو منځګړیتوب د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر ابو سعید و چې د دوه لورو خبرې مدام یو بل ترسولي د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی په اکسپانه کې په پیغام کې لیکلي چې پروم کې د ایران او امریکا خبرې غیر مستقیمی وي او زیاته کړ چې مخ پویګو مخ په وړاندې لار اسانه نه ده او مخ په خلاصو سترګو روان یو د لومړي دور خبرې هم چې تیرونه د عمان پلازمینه مسقط کې وشوي د ایران پاتومي پروګرام سرخیدی د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ غواخ کړی و چې کټړون ونشي په ایران پوزي اقدام کوي د امریکا د بارونو چار وزیر مارک روبیو هم د خبرو په درشل کې ویلي هیل لري د ایران خبرې غټوري وي هغه په پاریس کې ترغونډي ورسته ویل مک پټول یو سولیز او دوامدار حل غوړه کړو خو هغه زیاته کړه دا باید داسې یو څه وي چې نه یوازې اوس بلکې پراتلونکي کې هم د ایران د اټومي وسلو لرلو څخه منع کړي متحده ایالات او نور لویدیځ هیوادونه له اوږدې مودې راهیسې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په هڅه تورنوي تهران په دوامداره توګه دا تورونه رد کړي او ټینګار کوي چې هڅې د برېښنا د تولید په څیر د ملکي اهدافو لپاره دي د جنوري په میاشت کې سپینې ماڼۍ ته له راستنېدو وروسته ولسمشر ډانلډ ترامپ چې مخکینۍ دورې ولسمشري کې هم له ایران سره د 2015 کال د نړۍ د اټومي قدرتونو اټومي تړون څخه خپل واد وېسته د ایران په وړاندې د بندیزونو اعظمي فشار کمپاین بیا پیل کړ تیر میاشت هغه د ایران رهبر آیت الله سید علي خامنئي ته یو لیک واسته او د اټومي پروګرام په اړه د خبرو د پیل غوښتنه وکړه هغه هم دارنګ خبرداري ورکړې چې ډیپلوماسي که ناکامه شي نو پوځي اقدام کوي په عمان کې د خبرو له پیل سره سره امریکا سیمه ته اوګده واټن به مغرزون کې الوتکه او د دویم الوتکه وړون کې تیاری هم واستولې ترامپ د اپریل په 18 خبرې لرونته وویل زه د پوځي انتخاب د کارولو لپاره په بیړه کې نه یم زه فکر کوم چې ایران غواړي خبري وکړي
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان کرکټ بورډ وی دوی د زونونو ولایتونو په کچه هڅه کړي چې کرکټ اکاډمۍ او د لوبو معیاري میدانونه جوړ کړي کرکټ بورډ وی یو شمیر خصوصي اکاډمۍ هم جوړې شوی خو دوی ورنصاره نه کوي د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو سره خبرو کې د دغه اکاډمۍ رول د لوبغاړو پروسنه او د کورنی کرکټ لالاري په پیژندنه کې ډېر مهم وباله لن موړي سره سم همکار مرکه کړي او په سر کې ورنه په بیلابلو ولایتونو کې د اکاډمۍ او ورزشي لوبغاړو د جوړولو په اړه پوښتنه کوي
مونږ د هیواد په لری پرتو ولایتونو کې چې حالت کرکټ شاید ډیر کم وی مغل تاغوی تا اکیډمیانې جوړې کی چې زتا ستډر خمه سالونو درکول شم په دې برخه کې د بدخشان او تخار د غراز تیر کال د بدخشان او تخار ترڅنګ په بلخ کې مونږ اکیډمی جوړه کا ته دې بل طرف ته بیا مونږ په پکتیکا کې په میدان وردګو کې په لوګر کې د کرکټ اکیډمیانې جوړې کی که میدانونو تراشو نو مونږه کافی میدانونه لرو چې پاغه کې د ننګرهار کې دوه میدانونه لرو د غازی امان الله خان او د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغاله په کونړ کې لوبغاله لرو په دیبل زون کې بیا په خوست ولایت کې د کرکټ لوبغاله لرو او د خوخی زیداده چې تیر کال مونږه په پکتیا کې د کرکټ میدان جوړ ک او سک کال مو په لوګر کې د کرکټ میدان غچاره تقریبا بشپړه شوه نو بیا په لغمان کې میدان ډیر په خایل کارونه شوی نیمګړی پاتې و هغه مسکل تکمیل کړ سکل راتلونکي پړاو د ولایتي کلب لیول سیالي چې دی به پکې تر سره کیږي له خیره اکیډمي محمد ور سره تر څنګ جوړه کا پاتې شو په غزنی کې مو اکیډمي تیر کال جوړه کړه په هغه کې په پروان کې په کاپیسا کې په ځینو ځینو کې په خوانی اکیډمیانه وی هغه مور غولې نفر مورته استخدام کچ ساتنه وکي تقریبا کدرته وایم په دغه 1300 کلونو کې په 15 شاوخوا اکیډمیانی د غرض په 15 شپک میدانونو مو جوړ ک او کوم میدانونه چې موږ په خانه لرو هغه مولا ډیر معیاري ک موږ په کندهار کې میدان لرو موږ په هلمند کې میدان لرو چې دا محل پکې د میرویس نیکه درې ورځنی سیالي روانې دي موږ په زابل کې میدان لرو چې سورز یې وړاندې دي موږ د کرکټ بورډ دی ډومېسټک کرکټ صفینه ځینې ویډیوګانې خبرې کی نو تقریبا موږ په هر زون کې په هر سمت کې کافی میدانونه لرو او کتا سي مطلب دای شي د افغانستان هر ولسوالۍ کې جوړ شي نو د افغانستان ولسوالۍ خو ماشاءالله ډېر زیات دي خو زمونږ به اول هدف دای شي مونږ په ټولو زونونو کې خ میدانونه ولرو معیاري کو لکه مثلا کده سک کال د نوي کال پلان درته وایم چې موږ په کلنۍ غونډه کې خبرې کړې وي چې مونږ دغه الحمدلله میدانونه خو د هغه د لحاظ خو ټول معیار سره برابر دي خو موږ غواړو چې لا ډېر اسانتیاوي پکې ځکه څومره چې ته فیسیلیټیز او اسانتیاوي پکې جوړوي شنو هغومره د لوبغاړو لپاره خوي نو موږ غواړو چې دغه په څلورو زونونو کې لکه تر لګه یو میدان دا نړیوال سټنډرډ ته ورسو چې په هغه کې په ننګرهار کې نجیب الله تر کې کرکټ لوبغالی دی په خوست د خوست کرکټ لوبغالی دی د کندهار دی او د کندوز دی ما مخکې د کندوز یادونه نه وکړې په کندوز کې موږ ډېر ښایسته میدان جوړ کړی دی چې تیر کال پکې د غازی امان الله خان لیسټ سیالۍ ترسره شوې انشاءالله سږ کال به هم ترسره کیږي یو کورنی کرکټ سیالۍ به نیشنل ټی ټوینټي سیالۍ دی هغه به هم په کندوز کې ترسره کیږي
د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د طالبانو د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست ادعا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې ورزش تر ولسوالیو او کلیو رسولې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو بیا ادعا کوي چې د دوی په سیمه کې په دولتي کچه ورزشي فعالیتونه نه تر سترګو کیږي فیروز عزیزی راپور لري
سان ځوانان لوزر سره ډیره مینه لري د وزشي فعالیتونو لپاره ډیر محدود امکانات لري
د ننګرهار ولایت شنوار ولسوالۍ یو اوسیدونکو د چینه غختل د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر سي ازادي رادیو ته وویل په خپل سیمه کې د ورزشي فعالیتونو لپاره هیڅ ډول امکانات نه لري
موږ د ډیر ستونزو مشکلات سره مخ یو چې د لوګو لپاره میدانونه او وسایل نه لرو همدارنګ وسایل کم دي او رسمي ملاتړ هم نشته موږ لپاره نظم غوښتنه له دولت او ورزشي ادارو او خیریه بنسټونو داده د لوګو لپاره مناسب میدانونه جوړ کړي ورزشي وسایل جامع برابر کړي سیل او روزنیز پروګرامونه تنظیم کړي
د ورسګان ولایت یو اوسیدونکو چې د هم نه غوښتل د ورته ستونزې لامل یې نوم پر راپور کې اچي ازادي رادیو ته وویل
د دې د ځان لپاره پیسې راټولوي پر د خپل انداز پرې کوي او بیا د یو د سمیر څخه پیچ جوړي د کرکټ لپاره پراغه باندې لوبي کوي هغه ځینې ځایونه کې بیا ور باندې بندیز راځي ځکه هم ځکه ولا بیا جنیخې هم ځکه کوي نو د دولت سم غوښتنه دا ده چې دلته په روزګان ولایت کې د ځوانانو لپاره د سمیاري لوبغالي او سټډیمونه جوړ کړي تر څو د نشو او د داسې بدلار څخه راوګرځيږي او د خپل لوبي دلته په ښه توګه سرته کوي
دا په داسې حال کې دا چې تازه د اپریل په 18 د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوی د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د درې کلنو فعالیتونو په اړه راپور ورکړ چې په کې راغلي په افغانستان کې د طالبانو لوبیا وکمنېدو وروسته ورزش له پلازمینې کابل څخه ولایتونو او مرکزونو څخه تر ولسوالیو او کلیو رسول سوای دی د راپور په دوام کې راغلي چې په ولایتونو او ولسوالیو کې د فدراسیونونو ملي انتخابي سیالۍ ترسره او ورزشي جشنونه جوړ شوي دي د ورزشي چارو یو شمېر څارونکو هم د اداوې ناسمې بولي او وایي چې په ډیرایو کلیو او ولسوالیو کې ورزشي فعالیتونه د سیمې د خلکو په خپل نوښت امکاناتو او لګښتونو کېږي له دې ډلې سمیع الله هلال ازادي راډیو ته وویل
دا داوې ناسمې دي که څوک وایي چې د افغانستان لوی خارونو وراخوا موږ کلو بندو ته هم د ورزش د بهیر غزول او هغه سنتیاوی چې لوبغاړو ته په کار دی هغه موږ ته برابرې کړي هرڅه چې اوس وخت کېږي دا ټول د زنو خلکو د زنو ځوانانو د ورزش سره لیوالتیا ده چې دوی ورسره لري او په نشته امکاناتو باندې دوی غواړي ورزش ته وده ورکړي
کرکټ لپاره په ولایتونو او ولسوالیو کې د ورزشي لوبغالو د جوړېدو موضوع مو د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان سید نسیم سادات سره هم شریک کړه. ښاغلی سادات بیا ازادي راډیو ته وویل چې د زونونو او یو شمېر ولایتونو په کچه اکاډمۍ او لوبغالي جوړ شوي دي. د یادونه ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست په بیلابیلو ورزشي برخو کې د لاسته راوړنو خبره هم کړې ده. داسې مهال چې افغانستان کې په ورزشي لوبغالو کې د نجونو پر ورزشي فعالیتونو بندیز لا هم خپل ځای دی او د نجونو د کرکټ لوبډله هم نه لري.
او بیا هم د سپورت لډکره د پکتیا ولایت په زرمت کې د فوټبال د لس غوره لوبډلو ترمنځ د سیالیو پایلوبه د اتحاد فوټبال کلب په بریا سره تر ورسیده. د اپریل په ولسمه د یادو لوبې ننداری ته د زرمت سربیره د پکتیا له بیلابیلو سیمو د فوټبال ګڼ مینوال ورغلیو.
د پکتیا ولایت په زرمت پولیسوالۍ کې د فوټبال د لاس غوره لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې دوه اونۍ مخکې پیل شوې وې پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه د اتحاد او اتفاق لوبډلې ترمنځ ترسره شوه چې اتلولي اتحاد لوبډلې په خپل نوم کړه. یاد لوبډله به د زون په کچه د غوره لوبډلې د انتخاب سیالیو کې د پکتیا د فوټبال د ټولو لوبډلو استازوري کوي. د یاد پایلوبې لیدلو ته د زرمت د ځایي اوسیدونکو سربیره د پکتیا له بیلابیلو سیمو یو شمېر مینوال ورغلي ول. یو تن لوبغاړي عبدالقیوم منګل مشال راډیو ته وویل:
ډېر خوښ یم چې د سیالۍ په لاره اچول کېږي او خوشبختانه زموږ ټیم وکولای شول چې فاینل ته لاره پیدا کړو او قهرماني ترلاسه کړو. هر برخه کې مونږ ته باید دغه سې کورسونه دایر شي ترڅو زموږ ځوان استعدادونه او تکړه لوبغاړي د ملي ټیم لپاره د افغانستان د نوم په خاطر لاره پیدا کړي.
د پکتیا ورزشکاران وایي په دې ولایت کې د ورزش برخه لپاره د امکاناتو وسایل او زینو برابرولو ته لازم پام نه دی شوی او د ورزشکارانو پرمختګ هم په هغه کچه نه دی چې هغوی غواړي. یو بل تن لوبغاړی زبیح الله وایي:
خصوصا ما خپل غوښتنه دا ده لوکمه چې مې دا غوښتنه داسې موږ ته یو ښایسته میدان جوړ کړي د زرمت په سطحه باندې.
ورزشکاران زیاتوي د زرمت او لپکتیا نور بهر ورزشکاران له دا ډول خاورینو میدانونو سره پوره بلد نه دي او هغوی له معیاري ځایونو پرته دوی سره ډیرو لوبو ته زړه نه ښه کوي. یو بل تن ورزشکار حفیظ الله ملنګ ویل:
یقینا دما خو تقریبا لس کاله کېږي چې زه خپله لوبې کوم، خو دلته داسې میدانونه نشته چې موږ داسې په سمه طریقه لوبې کړې، ځکه چې دا میدانونه ټول د خاورې دي. ټیمونه چې کوم لوبغاړي سره راځي دا له اوس سره ډېرې ستونزې لري، ځکه اوله خو موږ دا ستونزه داسې میدان کې چې سره کوم وغواړي هغه رقم باندې لوبه نشي کولای دی.
بلخوا د پکتیا د فوټبال مسؤلین وایي دوی غواړي یو شمېر ټیمونو ته د مسلکي لوبسارانو او روزونکو د استخدام له لارې دا لوبه معیاري کړي ترڅو له بهره پکتیا ته بریاوي وروړي. د پکتیا د فوټبال فدراسیون مشر خالد ثاقب وویل:
الحمدلله اوس بیخي په ولسوالۍ کې فوټبال ډېر پرمختګ کړی ده. په تېره په زرمت ولسوالۍ کې نو اوس خپل هم دغه ټورنمنټ په خلاصېدو ده، نو انشاءالله رحمان دغه نه بعد د فوټسال لوبې شروع کېږي. تقریبا هغه کې تر 15 ټیمو پورې ګډون کوي، نو اوس موږ لسی پلانونه نیولې دي چې ولسوالۍ کې زرمت کې فوټبال په قانوني ډول شروع کړو، هغلته لوبڅاران برابر کړو.
یاد دیوی فوټبال په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې نه یوازې و پخوانی لوبه ده او میلیونونه مینوال لري، بلکې د فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د اټکل لمخي په نړۍ کې تر 2.5 میلیونه ډیر کسان په فعال توګه فوټبال کوي. په افغانستان کې هم له لسګونو کلونو راهیسې فوټبال لوبه دود ده، خو د لوبغالو او مسلکي روزونکو په ګډون ډیرو اړخونو کې د پرتو ستونزو له کبله د دې برخې پرمختګ ورو دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دی نه د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال کار چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمن بیاست. شنو غواست دی ولسم ټولګي وښ پژم وسته. په تېر لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل او سره مو د پاڼو جوړښت او د کلوروپلاست جوړښت مو وویل او دا باندې هم پوه شولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسوي. همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب مو وویلې چې څنګه نوري انرژي جذبېږي او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي، چې هغه کې دوې برخې وې چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو چې کوم عوامل دي، یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تېرو لوستونو کې هم د دې څخه یادوري کړې وه په زیایي ترکیب کې څه اغیزه لري، څه رول لري. زموږ استاد سي درس به د 250 څخه تر 350 پورې دوام وکړي. رزو زیایي ترکیب لپاره اړوند عوامل. زیایي ترکیب لپاره چې دي هغه یو څو عوامل وجود لري چې هغه رڼا ده، اوبه دي، کلوروفیل دي او ورسره کاربون دای اکساید دي. رزو د دې رول پیژنو چې دي څه ډول عامل په ډول سره په زیایي ترکیب کې برخه اخلي. لومړی د رڼا نقش په زیایي ترکیب کې وایو. رڼا چې ده هغه د انرژي سرچینه ده چې د رڼا تعامل په نوم لومړنۍ مرحله یوازې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي چې په تېر درس کې مو ولوستله. همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاست په تایلیکویډ کې شتون لري د لمر رڼا جذبوي او دغه نوري انرژي دی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ای ټی پی باندې بدلوي. همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز جوړو لپاره کارول کیږي. بل دنده دوی د الکترون تحریک دی. کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي د هغې الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي، روښانه کیږي. همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی د الکترونونو د انتقال د زنځیر له لارې حرکت کوي او په پایله کې ای ټی پی ورڅخه تولیدیږي. او دوی چې دی د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس د کې هم برخه لري چې دغه د لمر د رڼا پملسه او بد شکیج ماتیږي چې د هغه څخه هایدروجن آیونونه، اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي. او اکسیجن چې دی هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي چې ژوندۍ موجوداتو ته د سا اخستلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه بل دنده چې ده د نور یا بل عامل چې دی مثال په څه ډول سره دی عمل کوي هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی. دوی رڼا د لومړي تعاملات لپاره اړتیا ده چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي. دا به د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې چې ومویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسي، د الکترون تحریک د دې په غاړه دي. همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې سرته مهم رول لوبوي. همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دې په واسطه ترسره کیږي. ورپسې راځو د زیایي ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی. کلوروفیل پیژنو او پاتې دي نوې د نور په رڼا کې د دوی کوم نور رڼا چې د هغه ځینې خاص شواګانې د هغه د کلوروفیل چې دی د مصنوعي شواګانې هم چې کولی سي جذبولی سي چې آبي رنګ سپی چې دی هغه د دې عملیې لپاره ډېر اهمیت لري. همدارنګه سرې سپی چې دی که چیرې موږ په فزیک کې دغه سپو ته متوجه سو چې دغه په شاید په فزیک کې ملوستلی اوسه چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي، خو که چیرې دا موږ تر یو منشور څخه تېر کړو د لمر رڼا کوم رڼا چې ده هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه مختلفې سپې تولیدوي چې سور، نارنجي، ژیړ، شین او شین آبي او همدارنګه آبي او بنفش رنګونه دي چې دغه څخه منشور څخه چې کله تېر دغه تیفونه یا دغه څپې به موږ ورسره ووینو. ورپسې راځو زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه کلوروفیل دی. کلوروفیل لکه څنګه چې مو ویل په زیایي ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملات لپاره د پیل ټکی دی او دا د زیایي ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي. او لاندې د مثال ځینې دغه کوم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي هغه موږ تاسو په تفصیل سره وایو. لومړی چې دی د لمر د رڼا جذب. کلوروفیل چې دی د لمر د رڼا انرژي جذبوي په ځانګړي ډول د رڼا د سر او آبي صفو څخه چې موږ وویل د هغو څخه استفاده کوي، او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلکوید غشا کې شتون لري چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی. او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي لکه شین رنګ منعکس کیږي، چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ ترشکاره کوي. او د دویم رازو د الکترونونو تحریک کې د کلوروفیل ونډه وایو. کلوروفیل چې دی، کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي د هغې الکترونونه په لوړه انرژي حالت کې بیدارېږي، چې په دې سره د کم د بیدار شوي الکترونونه چې دي هغه د انرژي د تولید د تعامل لپاره حرکت کوي او د الکترون انتقال زنځیر ته ځان ورسوي. او ورپسې د همدارنګه د کومې عملیې چې لمر نور رڼا درلودل کلوروفیل هم عین کم دندې چې دي ته پکې رسي. بل شدې د فوتولایسس عملیه ده، د رڼا د خوموول او شازو د کلوروفیل دا وای. کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته او بچ شکیږي ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه، او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادېږي او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدېږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغه سدند چې نور مثال لسی، یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دند سره ترسي چې دا کم قندونه شری چې دی هغه لاسر ازي، او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې یاد دغه کم عملیات چې موږ ویل د فوتولایسس دغه کې مرسته کوي، خپل مهمه ونده سرته رسوي. ورپسې د کلوروفیل وروسته رازو کاربون ډای اکساید دی. کاربون ډای اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په ځیګر ترکیب کې دا چې دوی کاربوهایډریټ جوړوي، چې مثال د کاربون ډای اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه چې کوي ترکیبوي جوړوي. پسې رازو د زیاتې ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي. اوبه هم یو له مهمو اساسي دندو څخه سرته رسي، چې په زیاتې ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده، او د انرژي د تولید او د اکسیجن د زیاتېدو لپاره هم ډېر ضروري ده. او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایو، چې په فوتولایسس کې لکه څنګه چې اوبه تجزیه موږ وایو فوتولایسس، یعنی د اوبو اړونده، نو اوبه هم په دې کې خپل اساسي رول لوبوي. اوبه د زیاتې ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي، چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وایو، او دا پروسه په کوید غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي. کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي، دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي، او همدارنګه دوی چې دی د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چکیږي ازادېږي، او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دی، ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي. او دغه اوبه چې دی ډېری وخت کله چې اکسیجن دغه کیږي د پانو پر مخ باندې به تاسو ساس کې لیدلی وي چې هغه چکیږي هلته وجود لري. او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې، او همدارنګه د نورو برخو کې هم چې لري اوبه مهم رول لوبوي، ډېر اساسي دندې سرته رسوي. کچیر اکسیجن کې موږ مثال د اکسیجن په تولید کې کچیر په نظر کې ونیسو، اکسیجن د اوبو د تجزیه یو مهمه پایله ده، او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادېږي. او د اکسیجن د ازادېدل د ژوند لپاره ډېر مهم دي، ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګه اوبه چې دي د فوتولایسس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته تجزیه کیږي، او چې په دغه پروسه کې موږ وايي هایدروجن، اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي، او هغه څه کې ټوټه کیږي. په تیر موضوع کې هم د دې څخه موږ یادوري وکړله. ورپسې رازو په زیاتې ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو. پس رازو پر ازیه ترکیب د نور اغیزمن عوامل وایم. په ازیه ترکیب کې چې دی نور خپل مهم رول لوبوي، یوازې اوبه، دغه کم اکسیجن، کاربون ډای اکساید، کلوروفیل دی مهم نه دي، د هغو یوازې هغو نه دي، یعنی د هغو سره تودوخه هم د دې لپاره ډیر ضروری ده ترڅو دی خپل عملیه سرته ورسیږي. عموما دغه کم دی چې په کم مطلب د تودوخه په کم درجه کې کولای شي شوه وو کې خپل عملیه تعامل سره تورسي هغه د 15 تر 10 درجه پرې دی کچیر د 10 درجه څخه ډیر سي د عملیات شي کېږي قراریږي عملیه په قرار ډول سره په ورو ډول سره سره رسیږي او کچیر د دغه اندازه 15 درجه ته ورسیږي د عملیه په مکمل ډول سره د درېدو لامل کیږي یعنی د تودوخه تاثیرات موږ د دې څخه معلومې څونه تودوخه پر ځای ترکیب باندې خپل اغیز اچي همدارنګه ځینی بغیر د دچ دي ځینی نباتات په دې کې شامل دي ځینی نباتات حتی کولی شي په ډیرو لویو د تودوخه په درجه کې یا هم په ډیرو کم یخ هوا کې خپل د غذایی ترکیب عملیه سره ورسیږي ځینی دا کوم نباتات چې دی لکه دغه د یخو او غرنی سیمو ځین نباتات چې دی د 0 څخه تر 30 درجه سانتیګریډ پورې هم خپل ځای ترکیب عملیه سره رسولی سي او دغه د تودو او بیدیایي سیمو سره یې سیمو ځین نباتات چې دی هغه د 15 څخه تر 50 درجه سانتیګریډ پورې هم خپل عملیات شي کوي سره رسي شاید خپل په چاپیریال کې تاسو ځین نباتات داسې لیدلی او اوسې چې دوی چی شي دی مطلب یعنی کوم ساحو کې چې ګرم موسی دی بیا هم خپل عملیه سره رسي او خپل ځان د پاره قندي مواد آماده کوي ورپسې رازو پر ځای ترکیب د نور اغیز او عوامل مش په مکمل ډول سره وپیژندل هغه وروسته رازو بل موضوع چې د ژوندیو اجسام د انرژي یا ای ټي پی جوړېدل وایو په ژوندۍ اجسامو کې د ای ټي پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ تاسو وویل دا ټول دغه کوم د ای ټي پی انرژي اړوند و چې یعنی په ژوندۍ اجسامو کې څنګه د ای ټي پی انرژي آماده کیږي دوی چې دغه کوم بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي دا ټول انرژي چې د چي د اصلي سرچینه لمر دی یعنی کله چې نباتات یا الجان د لمر درنه د انرژي په واسطه د زیات ترکیب په مرسته کیمیا مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي او زوي مواد آماده کوي چې دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي دویم مصرفونکي دریم مصرفونکي دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي او دغه کوم پروسه چې ده یعنی د ټول ژوندۍ موجودات لپاره انرژي ای ټي پی انرژي چې کوي آماده کوي مثال خبرې نبات ته هغه څه قندي مواد آماده کوي خپل په ځان کې ذخیره کړي نشایسته او قندونو په واسطه په دا سره چې وروسته د دوه نباتات څخه چې لومړی مصرفونکي استفاده کوي او دغه لومړی مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو موږ خپل د ژوند چې کو د دې په واسطه مخته ورکوي کچیر د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښه څخه استفاده ونه کو دغه نباتات چې موږ د پاره چی کوي د ژوند کولو کوم مثال د تغذیه د پاره خواړه چمتو کوي او د دې د کوم تنفس چې د ژوندۍ موجودات چې کوم اکسیجن آماده کوي هغه په واسطه موږ تنفس کوو خپل ژوند شي کوو مخته وړو یعنی د ژوندۍ اجسام د پاره د غذایی ترکیب عملیات چې دغه د نور د انرژي څخه لاسته راځي اومن موږ وايي د ان ای ټي پی انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته شي کې خپل په ځان کې ذخیره کې دا نشایسته چې د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیه په واسطه په ای ټي پی او قندي موادو باندې بدلیږي چې د دوه څخه به موږ کولای شو یان د زموږ فعالیت چې موږ سره تر رسو دا کوم خپل ژوند چې د مکو د دوه د عمل څخه دی همدارنګه د نباتات خپل فعالیتونه سره تر رسو او ورپسې راځو د زیایت ترکیب اهمیت وایو زیایي ترکیب لکه څنګه چې مو وویل دوی زموږ د پاره خواړه چمتو کوي سال کاربون ډای اکساید د کوم دوران چې دی هغه په دودوخ په درجه کې مهم تاثیرات اچي چې موږ ویل او کچيري کاربون ډای اکساید اندازه په چاپیریال کې زیات سي هغه زموږ د اقلیم د تغیر لامل کیږي چې دا د نړۍ د تودوخې درجه چې د هغه لوري شي چې د ګلوبل وارمینګ وای یعنی زیایي ترکیب چې دی هغه په اهمیت په چاپیریال کې ډیر مهم دی په اخیری برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتن د زیایي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي دویمه پښتنه پر زیایي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي او اخیری پښتنه زیایي ترکیب څه اهمیت لري ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونا سلامونا نیکی هلی میومنی هلی لرما چی جور روغ و سیعت من بیست شراغ لاست دبول اسم تولگی و شپرم الوست دن ورز الوست کی مراو تاسی رازو جنیتیکی بینزمیانی و ایو چی پتی الوست کی مراو تاسی میوتیشنون دولون ایو پیجندل چی میوتیشن سشی تول کدی هم دارنگا چو دوله میوتیشن وجود دلو دی چی یوی چی و جین میوتیشن و یعنی پا جین که ده زاین و تغییر رمسته کده یا ده حقا سخ مختلیف بینزمیانی رمسته کده لی اول چی و کروموزومو میوتیشنو چی ده کروموزوم میوتیشن چی و پا حقا که مور چلور دولونه مویله او ده هر دوله مو پا تفصیلی دوله سر و پیجنده چی زینی چی وقت پل مثال زاینو تا تغییر کوی تبادله کوله پا زینو که چی و کمشت و دیرشت رات لی او هم دارنگا مثال زینی چی و ده کروموزومونو برخی سرچپا وشتا لی چی در طوله چی شو ده ده عقم بینزمیانی چی وی میوتیشنو چی و تغییرونه چی و حقا پکش رمسته کدل ترڅنګ یې موږ او تاسې جینوم میوټیشن هم وویلې او په هغه کې مو کم ډولونه چې وه هغه مو پیژندله ورسره مو یو ناجوړي وه چې یو بې نظمي وه هغه مو وویله چې لور ته ورته د وینې د کمښت و چې هغه کې مثال دغه کم سره کرویات چې وه د اصلي حالت څخه و قوس شکل ته اوړي چې د مثال دغه کم وینه چې دی په رګونو کې اکسیجن په کافي اندازه نه ورسېږي چې وینه په رګونو کې بندش ورته رامنځته کیږي چې په دې سره مختلف دردونه په هغه کس کې کیدای شي چې د هغه د مړینې لامل هم وګرځېږي نن ورځ راځو پاته نورې بې نظمیانی چې دی هغه پیژنو چې څو ډوله بې نظمۍ وجود لري او هغه د څه شي لامل کیږي زموږ ستاسو درس د یو دېرشمې صفې څخه تر پنځه دېرشمې صفې پورې دوام کوي راځو لومړی چې دی سیستیک فیبروسس دی چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې د سی اف ټی آر جین د بدلون میوټیشن له امله رامنځته کیږي یا هم موږ وایو چې د اووم کروموزوم چې اوږد مټ مثال لري د دغه کې څه کیږي واقع کیږي او د دې بدلون میوټیشن له امله مثال موږ وایو دغه ناروغي په بدن کې د خولې لعاب او هاضمي مایعات او غلیز کېدل مثال په دغه نفر کې رامنځته کیږي چې غلظت یې څه کیږي زیاتیږي په کښې کې د مثال د خولې د لعاب او همدارنګه د هاضمي مایعاتو ده د دې لامل چې دی هغه د موږ وویل چې د سی اف ټی آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی چې د حجرو د مالګې اوبو د تبادلې سیستم اغېزمنوي او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کیږي یعنی د وراثت اوټوزمل مغلوب دی ډول دی همدارنګه په دغو کسانو کې چې دي مختلفې نشانې معلوم کیږي لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کیږي دوامداره ټوخی نفس تنګي سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم ورسره وجود لري همدارنګه د هاضمي برخه کې هم مشکلات رامنځته کیږي چې هاضمي مشکلات چې دي هغه لکه غذایي مواد نه جذبیږي د وزن کمښت پکښې کې رامنځته کیږي او شحمي مواد په مدفوع په مثال پکښې کې څه کیږي دفع کیږي همدارنګه دی چې دی د خولې د خوند مثال خوند چې دی هغه د مالګینوالی لري همدارنګه دوی بل ډول مثال نشه چې د هغه مکرر انتانات په سږو کې رامنځته کیږي لکه څنګه چې دا د دوی هغه مشخص برخه چې ده چې هدف حجره چې ده هغه سږي دي نو په دوی کې د مکرر انتانات چې دي هغه هم په سږو کې رامنځته کیږي د دې درملنه چې ده موږ کولی سو د سږو پاکولو تمرینونه یعنی فیزیوتراپي وکړو همدارنګه ورسره انټیبیوټیکونه دي د انتاناتو مخنیوي لپاره د هاضمې لپاره انزایمونه او ځانګړې غذا اخیستل دي او د اووم کروموزوم اصلاح کوونکي درمل دي چې باید د هغه څخه استفاده وکړو تر څو د دې ناروغۍ څخه مخه نیول سوي اوسي او علاج یې سوي ورپسې بل یو ډول چې دی یوویشتم ټرایزومي ده یوویشتم ټرایزومي چې د په عام ډول د داون سندروم په نامه پیژندل کیږي چې دا چې دی په جینیټیکي اختلالونو کې چې دی په یوویشتم نمبر کروموزومونو کې مثال اضافي والی رامنځته کیږي چې په کښې څه شي کیږي کروموزوم اضافه کیږي چې په دې سره موږ په تېرو لوستونو کې هم ویلي وه چې داون سندروم یا د ذهني وروسته پاتې والی رامنځته کیږي چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه چې مو
وویل د کروموزومونو د ویش ناسم بهیر دی چې په پایله کې یوویشتم نمبر کروموزوم درې کاپي رامنځته کېږي چې پر ځای د عادي مثال دوو کاپیو پر ځای څه کېږي درې ورځې او دوی چې دي په دوو کسانو کې مثال فزیکي ځانګړتیاوې لیدل کېږي یعنې دوی کوچنی قد لري مخې چې دی فرق لري او همدارنګه بادامي بڼه سترګې لري او دوی چې دی لنډې ګوتې او ټیټ عضلات یې ټون لري مثال او بل د دوی ذهني پرمختیا چې ده یعنې ذهني ځان لري محدودیت پکښې ښکاره کېږي زده کړې په زده کړه کې ستونزې ور مخامخ کېږي دغه کسان او روغتیایي ستونزې کې چې دوی دغه کسان چې دي د زړه ناروغۍ سره همدارنګه د وینې یا مافیتي ناروغۍ د لوړ خطر سره مخامخ یې د دې دپاره چې مثال موږ د دوی تشخیص وکړلی سو د هغه دپاره مخکې له زیږون د وینې معاینات یا هم امینوسنتیسس عملیه باید سرته ورسوو یا هم وروسته له زیږون د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سرته ورسوو دا چې دی عموما دغه ناجوړي چې ده د ښځو کې د عمر د لحاظه مثال د هغو په عمر پورې اړه لري چې په څونه فیصدي پکښې کې رامنځته کېږي هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دی په ډېره کمه فیصدي سره لیدل کېږي یعنې دغه بې نظمي چې ده په 2000 نفرو کې یو نفر ورسره مخامخ کېږي مګر د عمر په ډېرېدو سره د دې کم فیصدي چې ده هغه څه کېږي ډېرېږي چې هغه ښځې چې 45 کاله عمر ولري یا تر هغه ډېر ولري د دې بې نظمي تناسب چې دی یو پر لسو باندې دغه کېږي یعنې په لسو نفرو کې به یو نفر په ماشوم په دغه ناجوړي اخته وي ورپسې راځو ټرنرز سندروم وایو یا ایکس او مونوزومي وایو دا چې ده یو جینیټیکي ناروغي ده چې مثال په یو کاپي کې چې راځي کمښت راځي چې دغه ناروغي چې ده د ښځو په یو ځانګړي حالت کې رامنځته کېږي چیرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم له لاسه ځي یا غیر عادي وي چې دا چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپي په کښې کې کمښت راځي چې دوی خصوصیات یې نارینهو ته ورته کېږي او همدارنګه دا بدلون چې دوی د ښځو په جینیټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي نښې نښانې چې دي فزیکي ځانګړتیاوو کې که چیرې موږ په نظر کې ونیسو دوی چې دي کوچني قد لري او د 120 سانتي مترو پورې د هغو پر اندازه یي او یا هم تر هغه ټیټ یي د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال ګونځوالي لري یا یو بل ډول یي او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري فرق لري جنسیتي ځانګړتیاوې چې دي هغه مثال موږ وایو د دې جنسي وده کمښت دی یعنې د جنسي غړو نارسایي ده چې هایزوم په دغو ښځو کې وجود نه لري او همدارنګه هورمونونه یې پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمښت راښکاره کېږي او دغه ښځې چې دي ذهني او پرمختیایي اغیزې چې دي هغه په عمومي ډول ذهني ځنډ نه وي خو ځینې وختونه لږ ځنډ موجود وي پکښې کې او د زده کړو او ټولنیزو مهارتونو هم ستونزې پکښې کې ښکاره کېږي د دې تشخیص چې دی موږ په داسې ډول سره کولی سو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یوې ایکس کروموزومي د کمښت مثال تایید کوي د دې ډول سره د دې درملنه چې د هورموني درملنه ده د هورمونونو لکه استروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نورو بدلونو لپاره ورسره مرسته کوي ورپسې راځو د ترانس ټرنرز سندروم وروسته بل ډول وایو چې هغه د کلاینفلټر سندروم دی چې موږ وایو دا چې ده په مثال موږ وایو جینیټیکي ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کېږي او په دې حالت کې چې دی په مثال د دوی په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي یعنې د ایکس کروموزوم په زیاتوالي سره دغه ناروغي سره دوی مخامخ کېږي چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغي کې ناروغي مثال دا کوم نارینه چې دی د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال دوه ایکس او یو وای لري او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغیزمن کوي چې فزیکي ځانګړتیاوې کې چې دی دوی لوړ قد او اوږده غاړه لري او د ښځو ځانګړتیاوې لکه مثال د سینې غټوالي پکښې ښکاره کېږي او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالي پکښې کې ښکاره کېږي همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاوو کې چې دی د دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی همدارنګه ورسره مثال د دوی کمزوري تناسلي هورمونونه دي چې د جنسي انګیزې کمښت رامنځته کوي او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځنډ یا د زده کړې ستونزې مثال پکښې کې رامنځته کیږي او د ژبې او ټولنیز مهارتونو مشکلات هم پکښې ښکاره کیږي. د دې د درملنې چې د هغه هم هورموني درملنه د لکه د ټیسټسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره ورسره مثال دی باید ګټه واخلي او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو لپاره ځانګړی ملاتړ ته دوی ضرورت لري چې د مثال بل چې دی د شوزو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل شي. ورپسې راځو په انسانانو کې د جینیټیکي بې نظمیو تشخیص دی. څه ډول پوسو چې مثال دوی کې دغه د ډي این اي مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکښې کې میوټیشن پکښې کې رامنځته شوی دی، د هغه لپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي وسی یا ډي این اي یو برخه واخلو هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملی اجراسي یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسي د زیږون څخه مخکې باید د دوی کم ډي این اي او کروموزومونو اندازه چې د وکتل سي یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کم بې نظمیان چې دی هغه موږ کولای شو معلوم کړو. رازو دا کوم ډولونه چې دی هغه په تفصيلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی مخکې له زیږې دوسخه ازموینه ده چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا ته د مور په رحم کې وشه ازمایښ کیږي چې دا عموما په درې ډوله سره د عملیه موږ کولای شو. یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی، بل یې د پلاسنټا د لارې دی او بل یې تر زیږېدو د مخې بل تشخیص دی چې هغه دا سره موږ کولای شو د دې کوم بې نظمي چې د هغه معلومه کړو. امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د شوزو د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسور چې کومه مایع ده او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسیږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسیمی څخه بیا تر شپارسیمی ونی په منځ کې اجرا کېدلی سي د پیچکاری په مرسته د دوی مایع اخیستل کیږي او هغه چې کیږي لابراتوار ته وړل کیږي او د جینیټیکي بې نظمۍ پکښې کې معلومیږي. او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی چې په دې کې به دی د رقم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځنی کې غذا ځنی اخلي د هغه څخه مثال د اتوس خدنی او نو اونۍ په منځ کې د عملیې ژکیږي چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخه اخیستل کیږي ټوټه اخیستل کیږي او وروسته د دې بې نظمۍ تشخیص دلی سي چې د دې کې چې دی په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دی زیات دی. ورپسې بل چې دی تر زیږېدو د مخه تشخیص دی په دې میتود کې چې دی جنین مخکې د حملګۍ څخه معاینه کیږي، لکه څنګه چې مثال جنین چې دی د مور له رحم څخه بهر په ازمایښتي نل کې مستره زی دغه رقم د جنین د ارثي ناروغۍ له نظره معاینه تشخیص او سالم جنین د مور په رحم کې پیوندوي. ورپسې راځو بل چې دی له زیږېدو څخه وروسته ازمایښت، یعنې کله چې ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د دوی کوم جین ازمایښت دی هغه سرته رسیږي چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغۍ وړاندوینه کیږي او د هغه لپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي. دا اوس موږ او ساسي د نن ورځې مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله، انشاءالله چې کومه موضوع مو وویل هغه مو خپل د ځان سره نوټ کړی اوسي او کوم مشکل پکښې کې ونه لري. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت په څیر. لومړۍ پوښتنه ده، یوویشتم ترایزومي او ترنر سندروم څه ډول بې نظمي ده؟ دویم سوال، کلیریفلټر سندروم واضح کړي. او اخرنی پوښتنه، مخکې له زیږون څخه څو ډوله ازمایښتونه وجود لري؟ هغه کوم ازمایښتونه چې وه هغه څه شي کوي واضح کوي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
شي.